دې خبرونه کې په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه راپور لرو. د افغانستان له ولایتونو څخه ګڼ امنیتي، اقتصادي او سپورتي پرمختګونه او ترڅنګ نړیوال مسایل هم اوریدلای شي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک ته موثر استفاده لپاره نوی تصامیم نیولی دی. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره نوي تصامیم نیولې دي. دغه شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسؤلینو په خپل اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د موثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل سوي چې نوي تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو لارزونې وروسته نیول سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروسته یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنی او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. دغه دورتنې غونډه پرون پیل شوی چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیسته ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش به کیږي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغه حل لارې پیدا شي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
نوموړی وایي په غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مساینه کاتالان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوی او حذفي پړاو ته هم رسېدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره شوې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مساینه کاتالانو، بند امیر او د بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار موندلې او سپین غارو د امونه هنګانو لوبډلې لالیګ څخه بهر یا حذف شوی دی. زموږ اخلاص د رادیو ری د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باندې دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د مشران د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال سره ګوري چې د بیلاروس د پلازمینې مینسک په ګډون په نورو ښارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونو 15 میونۍ ته وغځېدل. مظاهره چیان د ولسمشر لوکاشینکو د شپږویشت کلنې واکمنۍ ختمېدل غواړي. اخو د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرونو ظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوي ګوند لخوا ترسره شو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوه. لاریون والو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیون زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوي او کووید 19 ناروغۍ له یو نیم سلو ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې سوریه کې به په کورونا د اخته شوي کسانو او له دې کبله د مړو شمېر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $60 ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي د ورکړې وس لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونا وتلې دي. اکثره دغه بې ځای سوي کسان په موقتي سرپناهو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اوریګان او واشنگټن په ځنګلونو کې بل سوي اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور ترې ترې تم دي. په دغو دریو ایالاتونو کې شپږ زره درې سوه تنه مخکې له مخکې د سره سلي په سرپناهو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي او د غرض مو د خبرونې په ژوندۍ بڼه او هم د نور خبرونو تکرار اوریدلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو د لمړنۍ غونډې په لړ کې د یو غړي خوشبيني
فضا مطلوب است. امیدوار سم چې په نتیجې مطلوب برسیم.
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. دواړه خواوې ان شاء الله ښه نیتونه لري.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لوی لارې بندېدو پایلې
مرمۍ پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وايي بوز کندهار ته مړه دلته د یونس کولای او هغه خو هغه چې تم مشته سوي نه لاره بند ده.
په بیلاروس کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه پنځمې ونې ته وغځېدل. په دوه منیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو عزیزانو خبرونه
دلته یې سپینسر یې ښځه ده د کراچي ته راغلې ده د ناوي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یوه جمله تبکره ناسته ده. وایي وایي زما کور په هلمند کې دی. نور معلومات نه ورته کېږي.
له ازادي راډیو سره پاتې شئ. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو پرون ماښام لمړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو پر اجنډا، مهالویش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبره کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوی اصلي خبرې به کوم ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې اورو.
د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لمړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصول او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکی ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول د لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال ویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوی عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است. امیدوار سم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار سم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدل یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلی، سخت او اوږد وی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو تر ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. د طالبانو لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترنکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي او حتی د همدې ستونزې له کبله زیات شمیر ناروغان هم مړه سوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو سره غږیدلی او په اړه تفصیلي راپور ورکړي.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د دې لارې موټر چلوونکو وای د لارې تړل کېدو خلک لګړستونځو سره مخامخ کړي دي. د 53 کلن جان اغا د چ په جګړه کې ټپي شوی دی. د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډيري درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل شي. خو د لارې بندش د ټپونو ورس تربلې شړوي. لجنغه سر راغلی پایواز عبدولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروتي
مرمه پښکم ساته ده د ډاکټرانو جواب راکړل دي چې تاسو وای بوز کندار ته مړه د لته د یونس کولای او هغه هغه چې تمشته سوینه چې لار بند ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وایي که څه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار څلور ساعته د موټر د مزله لار ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو فرعي لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترنکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولید چې ازادي راډیو ته داسې وویل
څلور ساعته لارې واخله 12 ساعته ورسول او کرایه د 1500 یا 0 پوسه پورته کړ 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د مجوانان ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخبل لار باندې که څه هم د دې خپل تر مابند مشکلات یې نو ولس یې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترنکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چند لوړې شوي دي.
کندهار د غوړي په څو جټه بداله سره د غوړي
د ترنکوټ ښار هټیوال وای د غلط چلاس ورځ مخ کې د یوې 3 لیټره ډبکی غړو یو به 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړ شوی. زین الله چې په ترنکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري، ازادي راډیو ته ویل کچيري لار خلاص نه سي نو ويرسته چې انساني ناورین برامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکی خلکو پر مخ تاییدوي، خو وای د ملکی خلکو پر مخ نوري پرې لارې خلاص کړي دي. خلک وایي یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادی لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لارې د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شته متوجه شي. تازه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منطق ته استدلال ته حاضر شي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لار بنده کړې ده. دوه نیمو میاشتو راهیسې
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې لتیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل شوی او اوس یې تازه لتیرو 15 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لار وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بلخ ځای چارواکي وایي چې له 15
دوستانو که لیوی خواه پا قطر کی دا سولی پا اره خبری روانی دی، بل خواه دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که دا جگرو دا گرون اله هم تاوده دی. پا بلخ کی امنیتی چارواکی وایی چی دا سبان دی 15,000 طالب بندیان و لخوشی که دو روست و است دا غیر دلی فعالیت تر دری زر او بخشی تر دری برابر زیاد سویده. ځای چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د وسلوالو حملو شمیر په یوه شپه ورځ کې له 2 څخه 4 تر 6 بریدونو ته لوړ شوی دی. طالبان د بلخ اته ولسوالیو په پراخو سیمو کې واکمن دي. نور تفصیل مجیب حبیب زیرا کوي.
د بلخ صحیح چارواکی وایي چې له 1500 را په دې خوا د طالبانو وسلوال حمله له 300 څخه تر 350 سلنې زیاتې شوې دي. د چمتال، چهاربولک، شولګرې، دولت آباد، شورتپې، نهر شاهي، زارې او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له 2 اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډېر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډیر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډیر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 15000 طالب زندانیانو له خوشي کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاتو ولسوالیو کې 80% ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت یې سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې، خو اوس په تازګۍ سره طالبان په 2 نورو ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20% پراخ شوی دی. فرهاد په خبره چې دغه ولسوالیو ته د امنیت بهتر راوستلو په موخه پوځي عملیات پلان او پیل شوی د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
گذشته حدود 1 یا 2 مورد ما در نمې جملې ولسوالیای
په خو موږ په خپل نام نو ولسوالیو کې یو یا دوی حمله درلودي او اوس مهال د کچه څلور تر شپږو حمله زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نام نه توده ورکړي، بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموز قتلونو ډېرې دوب امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف اته تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسله والو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل لدندو لری کړل. موجب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو تخار ولایت چیرچی په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخستنې ته سپارل شوې دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شو. د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو په خبره د دې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو تل د سړکونو د نشټوالي، د ژوندیو د ودانیو نشټوالي او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوي او د دې پروژو په ګټه اخستو سره به د دوی په وینا د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د 280 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار دی ولسوالۍ وستونکو سید حکیم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفي الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلک باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لویه ستونزه دا ده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمیر کلی لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزی حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغه اتو پروژو څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پښ پروژه د ولسوالۍ فرخار کیسه از نو تهداف گذاری بود و پنج پروژه دی
فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او د غشان د درې لوی پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استډیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ لاخې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلی کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغه پروژو د پلی کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمیر نورو ولسوالیو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي، خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امن ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او ورزو خوسته په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال شو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورت ته ورکړی خو له 12 ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروجو لوبو په برخه کې به روزنه لاسته راوړي. نجیب لالو خیل په اړه تفصیل راکوي.
خوست پورسته یو دوله سیزو که ده ورزش په برخه که ده پام وارد پر مختگونه لری خو تر دیره حقوق زوانان و سپور تمخه کردی چه لوری او مسلکی زدکری ندی کردی. زایی مسعودین وای چه ده بدنی روزن نوای پرانستال چوای انستیتیوت به ده ده ولایت زوان ورزشکاران تا زمینه برابره کی چه ده سپور ترسنگ پا همدی برخه که مسلکی زدکری هم لاسته راوری. ده خوست ده تخنیکی او مسلکی زدکرو امیر فخرالله سهیلی آزادای رادیو تو ویل
بو خوست که جمون سومره رشته ده ورزش پا باش که لرو اغ رشته مونږ دلته فعالولای شو. جذب دپاره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر مونږ جذبیت فعلا دپاره مونږ عملیاتي پلان مخه حوال نگان لرو او ان شاء الله دې نه ورسته چې تدارک دی او تکونو د تعمیرات د پروسه وکړو ان شاء الله مونږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خن شي زریدلای.
دا د مونږ د ځوانانو دپاره بل خصوص د ورزشکارانو دپاره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه غوښتلی پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي نو انشاءالله تعالی دا کولی شي ځوان استخدام کړي او امتحان ورکړي.
په خوست کې د یو ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
ما چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مو سره په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردان چې د 12 نخلوص دي پانتونې پرې اخی دی هغه د ته معرفي کړو.
د مجاهد الله زدران په نوم یو ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به له غرونو د سونګ توکي راوړل د پټي کار به یې کاوه رمو پسې بتلل خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکي کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان د پوره ډیر ښه شای دی که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوه مرضي به دای فیدو نه کی خو خو داسې وکنه چې زراعتي ځکه ډیر خلک په خپل پټو کې دا کورینه کړو اوس چې ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي. زموږ د خلاصې راډیو اوري دوستانو، د مخکښو ښځو نیوز پروګرام نن دوشنبه هم مه هېروي. اوس به له اجمل انت څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې لیکنې کړې دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړې. په دې لړکی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، که هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړې، نور ویره لري چې له لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل آنلاین یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی، افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورټ کې ویل شوي، څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاوو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونې پر خپل وی پاڼې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی، طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي، د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي، په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینۍ هڅې ځکه ناکامه شوي دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپل سختریزي ایډیالوژۍ د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي، طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسې چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي، د القاعده ترهګرې شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شوه چې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتېدو لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي، د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویرې وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي، د شنبې په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی وایي. د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
وسمه نړیواله موضوع، په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 18 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 ونی ته وغځیدل. پرون هم پلازمینه منسک او یو شمیر نور شهرونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي وو. هلته د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې ګڼ شمیر پولیس یې منسک کې ګمارلي چې د مظاهرو پر مهال د ناقانونه کړنو مخنیوي وکړي. اسد الله لودین تفصیل راکوي.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي چې بیلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو، وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچانو پرون ژوندای دی بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپینرنګ بیرغونه لیکدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځیدلې. لوکاشینکا چې لشپګ وسو کلون راهیسې په واک کې دی، لخپل مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړي او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د غلطه د 15 نیو اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زندانی او یو شمیر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمین منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوی او امنیتي ځواکونو د پرونی مظاهره یو شمیر ګډونوال هم نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې اته بجو دیرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یې نوې تصامیم نیولې دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتورو لوړپوړو مسؤلینو په خپله ونیزه غونډه کې بحث او پریکړه وکړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. په دې غونډه کې د سولې له پروسې وروسته په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، پانګونې، ترانزیت او اقتصاد مهم مسایل او مهمې ستونزې څېړل کېږي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل راهیسې لومړی ځل وي چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل او د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اورلګېدو له ویرې له کورونه وتلې دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سفرناوو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا وایروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ورپسې تاسو رک عزیزان د ازادي راډیو سره پاتې سي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کوي زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کاله په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه د ښوونکي دنده ترسره کړې، خو اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او به وایي چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی، د مزار شریف نه درسره په اړیکه کې یم. زه 15 کاله په پېښور کې وم، هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه او 10 کاله وشول چې کابل ته راغلم او 10 کاله مې دلته دنده د ښوونکي دنده ترسره کړه. فلحال وزارت علمی او مسلکی غړی یم. زه غواړم چې زما هغه 15 کاله دوره چې د افغان مهاجرینو په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ښوونکی وم، چې هغه 15 کلنه دوره مې په خدمت کې حساب شي. نو دا غوښتنه مې وه له تاسو سره مې شریکه کړه چې د پوهنې وزارت که دا راسره وکړي چې زما هغه خدمت هم بې ځایه لاړ نه شي.
ښه، تا وویل چې په پېښور کې د 15 کاله د خون کې دنده ترسره کړې، په رسمي توګه دې ترسره کړې او که نه حق زامه وي یا بالمقطع؟
په رسمی طور می تر سره کړی ده چې د افغان کمشنریټ په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د جی ایز ایس ډی پی آر ادارې سره مې هم ښوونکي دنده تر سره کړې ده.
دغه ادارې چې تا یې نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل؟
هو صاحب، د افغان کونسلګرۍ سره او د وزارت معارف سره دوی خو دغه دي که نه وتل دي. نو ما هلته 15 کاله د ښوونکي دنده تر سره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد را سره دي.
ښه، داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی، دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا 10 کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي، نو هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي، نو دا به د انصاف نه وي. نو انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې زه د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي.
محترم استاد، تاسې دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړي؟
بخښنه غواړم، ما تر اوسه پورې په دې هکله څه اقدام نه دی کړی. نو راسن ما ویل چې زه د انصاف په لټه کې پروګرام سره اړیکه ونیسم چې دوی زما د حق غوښتنه وکړي.
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی، په کومه رتبه مقرر شوی، هغه پخواني خدمات یې ستا نه دي حساب کړي؟
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه د ښوونکي په توګه وم، هغه اسناد رسمي اسناد ما سره شته دي.
په رسمي توګه دې راانتقال کړي؟
هو، ما سره دي. هغې باندې مهر او ټاپي ټول شیان موجود دي، په پښتو کې، په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي.
ښه، داسې خو به نور استادان یي چې هلته یې خدمت کړی او دلته راغلي او خدمت یې محاسبه شوی؟
په اوایلو کې، په لومړیو وختونو کې چې کوم استادان دلته راغلي وو، هغوی څوک پوهندویان شول، څوک پوهندملان شول، لوی لوی خلک شول، په اول رتبې او دویمې رتبې ته راورسېدل. متاسفانه په خواشینۍ چې ما دا تر اوسه پورې زه خبر نه یم چې وروسته د هغې نه به اجراات ترسره کېږي او که نه.
خسته مشکل به ورسو. دغه موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. شینواری صاحب، هغه ښوونکي چې د مهاجرت په موده کې په ګاونډیو هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي، آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي؟
که دغه دوستان چې هیله لري، دوی ډول ډول دي، یعنی څو کټګوري دي. ځینې اسناد راغلي دي، ځینو نه دي، ځینو رجستر دي، ځینې رجستر شوي نه دي. نو که د دوی یو نماینده سبا 9 بجې زما دفتر ته راولېږي، زه به د مربوطه همکارانو هم راوړم د قوانینو مقررات په رڼا کې چې یو ډېر کم امکانات مې منګت من دوی سره کومک کړو. که سبا ته وخت نه لري، زما د واټساپ نمبر ورکړه، ما ته دې یو میسج ولیکي د ماښام نه، زه دوی ته وخت ورکوم. زما دفتر همیشه د دغسې خلکو ته خلاص دی، د همکارانو او د مراجعینو.
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دی پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي. تاسې ده ته ډاډ ورکولی شئ چې که اسناد قانوني وي، تیر خدمت به یې په رتوبو کې محاسبه شي؟
اسناد چې قانوني خو بیا زموږ مکلفیت جوړېږي، بیا خو زموږ وظیفه ده، نو باید وي. بل څه ده؟
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو ښوونکی آزادي راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پېښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړی، خو اوس چې کابل ته راغلی، د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد دی ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد دی ورته وښی چې ستونزې ته قانوني حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسې سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخکې د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادي راډیو ته ویلي وو چې د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست اړوند یو پوست ته امتحان ورکړی وو، په امتحان کې هم کامیاب شوی وو، خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې دی هلته مقرر نه شي.
آزادی رادیو دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او د هغو ژمنه یې واخیسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به یې لارې چارې ولټوي. اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده یې ترلاسه کړې او که نه. ده وویل
یو بل ځای د دام د سیټامی پورې مربوط ده، یو متخصص د جلدي په صفت د مقرر شولم، ولې یو کال پس د ډېر د دعوو نه او د هغه
مقصد ستا شکایت تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړې نو
وزارت سیټامی تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوي ټول د فساد نه ډک ده. بالاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ، کابل کې چې بیا امتحان وکړ ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټله.
خدای چې مقرر شوې. خو مقصد آزادی رادیو هم ډیر کوشش وکړو ستا په دې مسأله کې چې ته تی راضی یو کنه.
زه تی راضی یم او زما غږ ټول ته ورسو خو زه تاسو نه بیخي راضی یم.
تشکر. یعنی رادیو آزادی رول لرلو یو اندازه دغه هسې ستا یې تاسو
اکثر ځینې کې دغه زما غږ ورسېدو ډېر خلکانو ډېرو ځکیانو دوستانو اوسر هم مسلکانو دغه غږ اورېدلی یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوه یو چې ولا موږ بدنامي کړو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا رادیو آزادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بېرته قانون ته مخه وکړله. بیا قانون د مخې نه ما دا بس وګټل.
درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو. السلام علیکم، هیله د چې روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دایې د دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تل په څیر زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړي دي په خپلو کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي، د هغو دوستانو په اړه موږ ته معلومات راکړي او د آزادۍ رادیو څخه غوښتل چې د دوی پیغامونه خبره کو. که چیرې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو دا خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلئ. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکئ، کیدای سي چې ستاسې ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یو سپینسر یو ښځه د کراچۍ سره راغلې ده، د نایي ولسوالۍ ته، د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله صاحب سره ناسته ده، وایي وزما کور په هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کیږي. نو دغه سپین سر یې وایي چې زما د قریبان فلانی ډول دي، یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولي برات په نامه دی، بل قریب یې وریرونه دي حیات دی، بل جلاد خان دی او داود دی، اخ شی شیرین دی، خوره یې انوار په نامه دی، دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه دغه سپین سري قریبان هر مسلمان ورور یې اوري دغه سپین سري قریبان. نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپین سري په لاس ورکړو. د سپین سري نو خپل د قریبانو غوښتنه کوي. شماره په لاندې ډول ده 0102 3 2 9 2 2 3 او بله شماره ده 0 9 8 9 5 9. دا زموږ د ټلیفون شمارې دي د آزادۍ رادیو څخه. دا غوښتنه موږ کوو چې زموږ پیغام نشر کړي، د رسمي سره قریبانې واوري، د رسمي سره بوزي. ادرس دي د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر د پمپ دلته د حاجي نور نظر خپل کور کې د رسمي سره ناصر د ازادي رنګ ډېر مننه کوو. دفتر سره ما
دغه رساله شاول کور په ولسوالۍ کې د سربان قسم کې د بلاندې په کلي کې یو ځوانیم کال یا درې کال درمخه دلته یو نفر پیدا شو وژلې وو. نو دغه د شتو تی سړی دی سره ریش هغه ته ترخیزه کالي دي د دې د یو لاس دی ګوتې پرې دي. نو دا چې ځوانیم کال یا درې کال درمخه دلته په کلي کې پیدا شو اسکر پیدا کړو باندې راوي او هغه مو ځکه مانتر مو پټ کې بلا کې دا چې دې خدای هغه د مرګ بیا ځان راوي
عبدالله پیدا عبدالکریم په نامه دی د تقریبا د او اتو کال به وي نو دا دوه میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بلا نو د پلار نوم کله عبدالولي یادوي کله یو بل شی یادوي نو په دې هیله چې د تقریبا زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکه راته ونیسي 01 06 او و 6 1 2 د ټلیفون بل شمېره 0 و 0 5 3 4 4 9 1 2.
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفر علی تشخص قال سلی فلاری کنیات د چور څور څه مستی او نه پات کندار ولای ته خندار سلی څنګه ولی وا زادی رجی او اسما ته هغه نه پات نوم چول کتر تلا کلی کیوان ولو نو کتر تلا ویل و اسما ته کاسی ته نامه ته سنولاتی او لا فایت ته کلیپ لري ته قرانا تر کسوی کی دا ته کتر تلا کلی واس کله شنو هغه ویل خو هغه شمیره ته مو زنګ ولی مو ته نه پر معلومات کلا فکری مو هغه نه پات زنګ ولی نه دا هغه نه پات شمیره غلطه شمیره ولا شمیره سم نه ویل کیا اسما اواز کتر تلا لري یا ته کتر تلا قدرت لا نورمال كده ما عارفه ما تقدرش ما راح سانغوي سوبر او اكتر غير يو غوا رننا ما حلو وقت عاد تشمات كغام نشر ستخطا تمام.
السلام علیکم زید کن ارد جرید ولسوالی څخه دولت منچار خبرې کوم چې زه د قرضه په دائم کال د خپل کور څخه راوتلی یم ما څخه خپل کور شنیان یا ټول ورڅ نو په هغه وخت کې چې مو چګایې ما هر څه نه پاک معلومات لري ما ته په دا غش مراد ځان کوی چې ما د ټلیفون شمیره ته سپېڅلی و یو یو سپر پاش پیت دوا یو یو نو بل شمیره مې د سپېڅلی و سپر پاش اته سپر سپر اته و
چماردین هیواد مل جواخل ما د ننګرهار ولایت څخه د ورکشو ازان په خبرونه کې دا پیغام ثبتو یو حالک چې د سال کلو په شو خاطی عمر لري نوم یې خالد او د فلان نوم یې ریپان دا او د اتحار ولایت اوسیدونکی کڅوګ کړه دا حلک له هر چا وی او یا یې سپیژني نو د مهرباني دې چې ما سره دې په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل ورکشو یې دوست یا د کورنۍ غړي دې تر لاسه کی زما د دې په شمیرې دې 0 8 8 او واو یا 0 5 5 6 8 بل شمیرې دې 0 5 5 6 8 یا ویش شپږ ته یو دې چې د دې په شمیرې بیا ځل دې بیا ځل لپاره تکراروم 0 8 8 واو یا 0 5 5 6 8 بل شمیرې دې 0 5 5 6 8 یا وی شپک شپته یو دیر
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو په سیګرځي
ما روزګاواله ساري کني وره د مانم نه مطلب د مالک زی ما یو کا ورک دي د تلويش کال به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا غلون شانی ده چې دا غلوره شونده پرې ده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا زمون دی او کې چیرې چا پیدا کی پر دغه شمیره دي جنگ راته وي څه پر ووه شپاج یو پنځنا درې صفر دوا سلام علیکم زما محمد الله د المنولات د ګرمسیر د لسواله کډکای زما پلار چې عمره اته دې ش اکلن اته تلويشت پر دې مثلا نو کپا اکله ار مسلمان ورته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ وي صفر و صفر و ن څلور پاس یو و ن شماره یو ځل بیا صفر وایا و ن وی راتیا دوا صفر ن مهرباني
سبق پر اکبر زابر ولایت څخه اډی کې سنور نو یو پیغام را دی چې موږ یو کړی پروپی په نامه د خط اشرف لادي او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره سره باندې ماتوي زموږ سره په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي او تقریبا اوس درې میاشتې چې سره د مدرسې سره شوی دی نو د اړیکې شمیره را ده صفر اویا صفر اویا نجیش او پنځو سلو سلو یو سیوا شمیره بل شمیره ده صفر اویا سلو شمیره شپږ
دریسه په دې شپه تا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه ټول د آزادۍ رادیو کټونکو ته سلام نهم زاج خان سید پکتیکا ولایت څنګه خلو لوسوالي څنګه کوز کې زنګ وام نو ورځ محمد معصوم نیمیږي د جواز جبار زوی ده د اصل افکار کیږي چې له کور وته ده د وکړه باندې ګور ده خېب خو باندې مرزا ده ګزان والے ګور ده څو خاطر معلومات لري باندې دوی چې مختلف دي نمبر باندې زنګ ووي چې پر وسو څلور څلور نه سو د دې څنګه سو یو شپته افغانستان نمبر او افغانستان کې ما نمبر دي چې پر چې پر نه سو شپته پنځوس دوه سو د پنځوس لس یو پنځوس دې رمه باندې وایي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سجی کلا د دمان ولسوالی شکر کاری زه خبر کوم مزه واقع د شرشل کال مکی در محمد پنامه باندې په جوانی ولسوالی کې ورکو دي نو تاسو چې کله د پاړه باندې معلومات لري نو سجی دې مته دې ټلیفون وکړي مزه سجی په لاره دا غږ چې پر آیا آیا یو سم لږ بیته آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زادی رادیو ته او ټول اوریدونکو د زادی رادیو ته زاج خان سید دی پختہ کاولت د جنګلو ولسوالۍ د شکر لکړه شي غیزمه ما یو ورور ده عمر محمد معصوم نیمه د اصفهان لسکره کیږي کور ورته نه درکړه نو که هر څوک د پاتل معلومات لري د مهرباني مخې دی مختلف د نمبر زنګ ووي صفر او څو 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 یو نو څو دوی پنځه څو یو شپته او په افغانستان کې نمبر او په سعودي عربستان کې ما نمبر ده صفر صفر نه سوه شپږ شپېته پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس مهرباني له مخې که هر چا ته زه په هکله معلومات ول ده خپله باندې ما غږېدول مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووایي یاده یا څوک چې زه په هکله معلومات لري خپله شیرني دې له موږ چې ترلاسه کړي ډېره مننه ډېره مهرباني الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو
خچا تا ورس السلام علیکم نور الله ولې جلال آباد د خان ما یو ورو تقریبا د غزي په جنگ کې ورسته لا یو کماندو کې او د ځکه لکې یو یو کار کې وسته د لګللې نخې طالبانو د ځان مختار کړې د دې کې جوال ته جوړ شو او څه ګرځ مره چې نشته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فرم څخه خبرې کوم ما نیکره د ملادوستم اخون په نامه د یو نیم کال د مخه ندرکه سوی دي که هر څه د خپل زما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دي ماته په داش مې راځنګ وې سپارا وی ان نیوشت او دې شتریا سو یو او یو لک جایزه انعام منی پر سر کوم هر څوک چې پجاړ معلومات لري ماده چې پداش مې راځنګ وي او سلام.
السلام علیکم زه کندهار ولایت نه خبر کوم مې مینې چې بلاری زه ماده ماما زی ورکړي چې فرجو مې چې مخ کېږي چې نظر کاڅو یې کندهار ولایت نه کچيري د خپل مور راغوري نورای چې کوټه جراشي او دغه ټلیفون خبرې راوړي او کچيري هر مسلمان ته معلومات په دا ځای نمبر چې څنګه راوي دا ما چې څنګه وروالي دی په دا نمبر چې څنګه راوي او دا موږ خپل څه کو دی چې زړه کاغاري جایزه ورکو مننه زازي کاکوم څخه الله پامه
یو ټول اړوند څه سلامونه وړاندې کوم هیله د شبایات زما یو ورک دوست چې د سپینګل په نامه دی د هلمند ولایت د مساکلا پولیس والی په دغه مشکو کې ورسته دی که هر چاته معلومات یې په دغه شمیره کې ماته زنګ وي 0 و 0 3 و 4 و 2 2 4 شمیره بیا هم 0 و 0 3 و 4 و 2 2 4 من عبدالغفار برکبری د هلمند مرکز منن.
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم ما یو کا ورک دی تقریبا 40 کال دی کیږي د نوم خالق دی دغه لول شانه ده چې د لوړ شوند پرې ده یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي کچيري بغي دغه شمیره دی ما ته زنګ ووایم 0 و 5 1 3 0 2 تم 0 و 1 1 5 10 2 سلام علیکم.
سلام علیکم زه د رادیو آزادۍ کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل د بابګس له ولایت یم د مکو د ولسوالۍ یم په نامه د اسد الله یزین ورک دی په عمر د 15 کال دی کې نه پدې ده د هر ورو سره کیږي یا د په خپل ځمازه اوري او ما ته په الله شمیره باندې زنګ ووي اسد الله نسانی دغه ده دا خبرې کوي الله خبرې کې دی لږ د الوزي اسد الله فلار مې مرزادي او موږ د پنځه غو سکال سره په وروګ دی په خلای نه چې ورګ دی په ځاله عربانې ورګ دی خلای علم دی ما دې په ځاله شې عربانې زنګ وې سپر وسو اټیوش وسو شپارس اټوسو دولس.
زه سردار ولی نیم د انمن ولایت نه داري د ولسوالۍ یم زما یو ورور ورک دی دا نه میاشت کېږي ملا غامیر اخون میز د ملا غازی اخون زوی دی اصحابي سره دی د ګرین فور ګریش په سیمه کې نادر کا سوي دي مې چا ویلي و چې ما پیدا کړی دی مې بیا په غوړ مو راځي نه ونی ولې نو کچېره لا پیغام مو کچېره د خپلې نور مو داش ما داش ما څه په و څلور و یو درې څلور څه پر څنګه څه پر بیا بیا وایم څه پر و څلور و یو درې څلور څه پر څنګه څه پر والسلام
علیکم. ستاسو دیم په مخشه یو وروره په دې هلای چې ستاسو یو د نورو اوریدونکو ورک دوستان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورونو سره ځای سي نو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم غواړم وایم چې د دې پروګرام په جوړولو کې طاهر روشن زما سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم او ستاسو خمرنه کوم چې مرته پیغامونه راستولې دي د نورو پیغامونو په هیله مهمم تر بیا مو پر خدای سپارم الله او ملسه.
جی
هر از یاد شوم غم زهی.